د مشال اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د غرمې 12 بجې دی او په دې خبري سات کې زستا سو قربایم او په مهمو ریپورتونو کې تاسو اورئ چې د افغانستان په غزنی ولایت کې په ترافیکی حادثه کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په دې اړه په سیمه کې د خپل همکار نه تازه معلومات په خبرونه کې درته ولرو. د دې ترڅنګ به اورئ چې د پاکستان پوځ په سواد کې ترهګری دی وی لوې پیخي د شندولو داوا کوي او وایي چې یو ترهګری ژوند نیولې دي. دا نو ریپورتونه روسته خودم گړې ته خبرونه زماده همکاري مليحي امیرزاده نه.
السلام علیکم. اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. په افغانستان کې دوه موټر ته ټرافیکی حادثه پیښ شوې ده. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو قبایلي مشر په ګډون څلور کسان وژلي دي. او بریتانیا وایي په افغانستان کې د ټاکل شوي وخت نه مخکې د خپلو ځینې سرتیرو په ویستلو غور کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د افغانستان په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره د دوو لویو موټرو د ټکر لامله په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د موټرو ترمنځ ټکر نن سهار رامنځته شوی چې په اړه یې په روانه خبره کې تاسو نور معلومات اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د خبریال په خبره په سواد کې د پاکستان د پوس ویاند وای په یاد سیمه کې د ترهګری لوی حسې شندې خړې شوې دي او یو ویش ترهګر گرفتار شوی. د کرنل عارف په خبره د دوی نه اهم دستاویزات هم ترلاسه کړي دي او زیاتوي دغه ترهګرو د سواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګری منصوبې لرلې.
دا یو ټولګی و چې بیلو بیلو د ترهګرۍ په هلو ځلو کې بوخت و. د سواد په بیلو بیلو سیمو کې دا خواره وو او دا سی ویشت ترهګرو اخیر گرفتار کړی شول او دې کې د نورو تنانو د گرفتارۍ هم توقع ده. د وسلوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړی شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو.
کرنل عارف وایي ته د کسانو نه څه نور شیان هم ترلاسه کړي دي خو د امنیتي وجوهاتو په بنیاد یې په دې اړه معلومات څرګند نه کړل. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو قبایلي مشر په شمول څلور تنه وژلي دي. د خوزدار له توتک سیمې نه د لویزو چارواکي وایي د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په یاد سیمه کې پر یو قبایلي مشر میر سید احمد کلندرانی هغه مهال برید کړی چې نوموړي له یوې قبایلي جرګې نه د کور په لور روان وو. د لویزو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په دې برید کې د کلندرانی له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی او یو تن ټپي شوی هم دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کمې ډلې نه دی قبول کړی. بلخوا د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي په جمرود بایپاس روډ باندې د نیټو د گاډو د تیرېدلو په وخت یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه خو چاته پکې ځاني عملی نقصان نه دی اوریدلی. دوی وایي کوم گاډی نه دی په نښه کړل شوی او زیاتوي چې د خیبر د لاره خلاصه ده او گاډی پرې روان دي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامند وایي په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ځینې سرتیري د ټاکل شوي وخت نه مخکې د راویستلو په اړه غور کوي. د ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي دا ویلي چې شپږ میاشتې وړاندې پوځ په دې زور اچولو چې څومره ممکن وي د اوږدمهاله مودې لپاره دې د ځواکونو شمېر لوړ وساتل شي. خو زیات اکړه کمانډران په دې حیران شوي دي چې تر کوم حده د دوی ځواکونو ته په شا کېدل ممکن شوي دي او په جنګي رول کې زیاته برخه افغانانو ته پرېښي ده. ټاکل شوي د روان کال تر اخره به برتانیا خپل 1500 سرتیري را وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه میشن یونام لغوه په خبره شوی خبر پاڼه کې په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدلو غندنه شوې ده. په خبر پاڼه کې ورته پرونکې غیر مهذب او د سپکاوي ډک مواد ویل شوي دي چې د ادارې په خبره تشدد او نفرت خوروي. تېر ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال لغوه د بیان وروسته یونام په افغانانو غږ وکړ چې د غوسې نه دې ډډه وکړي او دا چې تشدد دې رد کړي. د یمن په سرخار کې د هغه فلم پر عمل کې د خلکو قهر دوام وکړ چې پکې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر سپکاوی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې مزایچیان په سنا کې امریکایي سفارتخانې ته ورننوتل. مزایچیانو په سنا کې د پولیسو د کاروایۍ نه مخکې د امریکایي سفارتخانې د ودانۍ شیشې ماتې کړې، ګاډو ته اور ورته کړ او د امریکا جنډه یې وسوځوله چې وروسته پولیسو دوی د تیتو پرک کولو لپاره پر دوی د اوبو او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ او د خبرداري ډزې وکړې. په دې کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول او له شو زیات ټپیان شول. بلخوا د لیبیا په بین غازی کې د نهې په ورځ د یوې کارجنې ډلې لخوا امریکایي سفیر او نورو ډیپلوماټانو د وژنې وروسته د هیواد وزیر اعظم مصطفی ابو شګور ویلي د برید سره تړلې ځینې گرفتاریانې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال نوموړي ویل د بهرنیانو د ژوند حفاظت باوري کوي.
مونږ تیره ورځ د بهرنیو حکومتونو د استادو سره ملاقات وکړ او ورته مو باور ورکړ چې د هغوی د حفاظت لپاره به هر ممکن ګام پورته کوو. مونږ د سفارتخانې د ودانۍ خوا او شا د پولیسو شمیره سیوا کړې ده او ورسره مو نږدې کار کړی او ټولو مونږ ته دا وویل چې دلته به پاتې کیږي او د لیبیا ملاتړ به جاري ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې ځینې بندیزونه به هم لګوي چې په خلاصه توګه د درنو وسلو ګرځول به د حکومت د اجازې بغیر ممکن نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سر نړیوالې ادارې تیره ورځ یو قرارداد سره تهران ملامت کړ چې د اټومي پروګرام په لړ کې په مکمل ډول تعاون کولو کې پاتې راغلي. دغه قرارداد په دې سخته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران اوس هم یورینیم غني کوي. یاد قرارداد په تهران غږ کوي چې د پارچین پوځي مرکز کې مخصوصو ځایونو ته د ادارې څارونکي پرېږدي چېرته چې IAEA ګمان کوي د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو سره تړلې ازموینې لس کاله وړاندې شوې وي. ادارې لپاره د ایران سفیر علي سلطانی قرارداد ته د غربي طاقت بللې ده چې د هیواد اټومي مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي. تمه ده د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ مشترک استازي لخدر براهیمي به د هیواد ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن غړو سره خبرې وکړي. براهیمي د زیارت په ورځ هیواد ته خپل لومړی سفر شروع کړ چې د خارجه چارو وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د براهیمي ویاند وای معلم په دمشق کې د امن استازي ته ویلي چې دغه د مشن د ملاتړ کولو ژمنتیا لري. او نن د چین په مشرقي سمندري سیمه کې د تنازع ښکار جزیرو خواوشا د سار شپږ چینایي کشتۍ اوبو ته ورغلي دي. د جاپان د ساحلي سیمو ساتونکي یا کوست ګارډ ویلي دوی دغو کشتو ته حکم ورکړ چې د جاپان ساحلي سیمو نه دي اوزي خو یوازې دوه کشتو ورسره ومنله. د چین خارجه چارو وزارت وایي کشتو د ساحلي حقونو سره سم په جزیرو کې د قانون اجرا کولو مشن سرته رسولو. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې زموږ ځنې مهم رپورټونه دادي. د افغانستان په غزنی ولایت کې په یو ترافیکی حادثه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د پاکستان پوځ په سوات کې د ترهګرۍ د یوې لویې پیښې د شنډولو دعوه کوي.
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو پلاوی بلوچستان ته سفر کوي او د ورکو بلوسو د خپلوانو سره ګوري. بلوس مشران په دې اړه سوې
وو آئے ہیں وو آکے چیزوں کو ابزرو کریں.
هغه راغلی د باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره پر پاکستان فشار راولي.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې کم والی راغلی. د ډیورنډ د کرخې یوې غاړې ته طالبانو خلاف پاسونونه کیږي، بلې غاړې ته لښکرې جوړیږي. د دې معنا څه ده؟ آیا طالبان خپل ملاتړ بایلي؟
پښتونخوا کې او فاټک کې یا افغانستان کې انتخابات کېږي نو هغه امیدوار منتخب کول چې دی د طالب په ضد ولاړو هغه منتخب کولو امکانات ډېر زیات دي.
د خوست خلک د ګردیز او د دې خار ترمنځ د سړک د جوړولو جدي غوښتنه کوي او د وخت په صورت کې به یو شمېر نور رپورټونه هم ولرو. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په غزنی ولایت کې نن سهار یو لوی ترافیکی حادثه رامنځته شوې ده چې پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوریدو ویره لیدل کیږي. په دې اړه هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګه کړو، خو تر هغه چې زمونږ اړیکه دغه سره ټینګیږي دغه بل رپورت به واورو چې د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې په اړه ده. د پاکستان پوځ په سوات کې د ترهګرو د یو ممکنه برید د شنډولو دعوه کوي او په ترس کې دا هم وایي چې یو اشتراهګر ژوندۍ د دوی لاسو ته ورغلی دي. دغلته د پوځ ځایي ویان کرنل عارف وایي دوی ځینې نور مهم اسناد او توکي هم نیولي چې د ځینو وجوهاتو له امله یې په ډاګه کول نه غواړي. له سیمې د مشال خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات کې د پاکستان پوځ ویان کرنل عارف وایي چې سوات کې د وسلوالو له اړخه د ترهګرۍ لوی هڅې شنډې کړې شوې دي او یو شمېر وسلوال سره د اهم دستاویزاتو گرفتار کړې شوې دي. دغه ترهګرو تنانو د سوات بیلوبیلو سیمو کې د ترهګرۍ یو شمېر منصوبې لرلې. کرنل عارف مشال ډېډیو ته وویل
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
دایو ٹول گیا او چے بیلو بیلو د ترہگرے پہ ہلو زلو کے بوختو د سواد پہ بیلو بیلو سم کے دا خوارو او دا سایوش ترہگرو اخر گرفتار کرے شو او دے کے د نورو تنانو د گرفتاری ہم توقع دا.
د وسلوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو. د پاکستان فوز ویان کرنل ریف وایي چې دوی څخه نور هم څه برآمد شوي دي، ولې د سکیورټي له وجې دغه شیان لا برسېره کولی نشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د بلوچستان په بلوس میشته خوزدار سیمه کې وسلوالو د یو قبایلي مشر په شمول څلور تنه په ډزو وژلي دي. د لیویز د چرواکو په خبره میر سید احمد قلندرانی له یوې جرګې څخه کور ته روان و چې پرې نامعلومه وسلوالو برید کړی. د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې لا هم قبول کړی نه دی. په دې اړه پام وکړئ، د کوټې نه زموږ د خبریال خدای نور ناصر رالیږلې رپورټ ته.
د خوزدار له توتک سیمې څخه د لیویزو چارواکي وایي د پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په توتک سیمه کې پر یو قبایلي مشر میر سید احمد قلندرانی هغه مهال برید کړی چې نوموړی له یوې قبایلي جرګې څخه د کور پر لور رهي و. د لیویزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي په دې برید کې میر سید احمد قلندرانی له دریو محافظانو سره وژل سوی او یو تن ټپي سوی دی چې د دوی په وینا مړی او ټپیان یې د کوټې روغتون ته رارسولي. د توتک د لیویزو چارواکي حسن مشال راډیو ته وویل
چار بندے سر قتل ہوئے، ایک زخمی ہے میر سعید سناغ ماول یوسف.
په دې برید کې ټول څلور تنه وژل سوی او یو ژوبل دی. مشته د راکړل سوی او معلوماتو له مخې د قلندرانی قبیلې مشر سید قلندرانی له یوې جرګې څخه کور ته روان و چې په توتک پاس سیمه کې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. ورسره نور وژل سوي او ټپي د نوموړي محافظان دي. د خوزدار د دې قبایلي مشر د وژنې مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړې نه دی، خو د لیوي چارواکي زیاتوي له پولیسو سره یو ځای د ملزمانو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د مسافرو یو ډک موټر د تیلو د ټانکر سره جنگیدل چې ویل کېږي لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. زموږ همکار دا شیبه د غزنی نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. سید شاه سقیم، کده دې خبر نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړی، دا حادثه څنګه رامنځته شوه؟
سلامونه امیر صاحب. د پیښې خو نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د غزنی او کابل کندهار په لوی لار د غزنی ولایت په او بند ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي یو مسافر ډک 303 موټر چې د احمد شاه علي له شرکت سره تړلی ده، هغه را روان و له کندهار څخه کابل ته چې د او بند په شندن سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره ټکر شوی ده او بیا وروسته په دواړو موټرو کې اور لګېدلی ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي سره مې خبرې وشوې، هغه وایي تر اوسه پورې په پیښه کې د 303 موټر 50 تنه سپرلۍ سوځېدلي او مړه شوي دي او یو د ټانکر چلوونکی هم مړ ده. او خو د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي تر اوسه پورې موږ ته دوه تنه ټپیان یې راوړل شوي دي او نور څوک نه دي راوړل شوي، ځکه هغه سیمه له غزنی ښاره ډېره لرې ده، تقریبا 100 کیلومتره شاوخوا فاصله لري د غزنی له ښار څخه. نو هلته اوس پلاوی تللی ده، هغوی به نور معلومات هم راټولوي او هغه مړي او ټپیان به هم راانتقالوي.
سید شاه سقیم، تاسو په هغه سیمه کې چې دا حادثه رامنځته شوی، آیا د ځایي خلکو سره غږېدلې؟ دوی واقعا لیدلې چې په دې بس کې 50 کسان سوي دي؟
ځایي خلکو سره خو اړیکه نه ټینګېږي، ځکه دا سیمه له غزنی ښار ډېره لرې پرته ده او د غزنی له څو ولسوالیو پرته په نورو هېڅ ولسوالیو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. هلته انتنونه الوزول شوي دي، نو کوم چارواکي چې د سیمې ته تللي هغوی هم د ټلیفوني شبکو له رینج وتلي دي او اړیکې نه ورسره ټینګېږي.
ډېره زیاته مننه سید شاه سقیم، په دې اړه به په روانو خپرونو کې بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو. ډېره زیاته مننه ستاسو د معلوماتونه.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد عملو د څارنې لپاره د دې هیواد پلازمینه اسلام آباد ته رسیدلی. ټاکل شوی چې سبا به بلوچستان ته لاړ شي او هلته د ورکو خلکو له کورنیو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بشر د حقونو له فعالینو سره ویني او وضعیت له نږدې وڅاري. په بلوچستان کې د ورکو خلکو د سازمان مشران ملتپال بلوسان د ملګرو ملتونو د پلاوی ورتګ ته خوشبینه دي. په دې اړه د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې خبریال برکوال میاخیل تفصیل راکوي.
د سپتمبر پر لسمه نیټه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان لخوا یو څلور کسیز پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره اسلام آباد ته رارسېدلی. په ناکراره ایالت بلوچستان کې ملتپالو بلوڅانو او د ورکو بلوڅو کورنیو هرکلی کړی او هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د بلوچستان په ټولو سیمو کې وګرځي او د خلکو فریاد به واوري. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو د اتحادیه مشر نصرالله بلوڅ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو له پلاوی وغوښتل چې د بلوڅو په سیمو کې له پوځي عملیاتو او هر ډول ظلمونو اغیزمنو سوی خلکو کورنۍ دې له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو پلاوی چې دلته راځي موږ هم ورسره وینو، خو موږ ته یې بېخي لږ وخت راکړی. موږ دوی ته هرکلی وایو او هیله کوو چې دا به د دوی وروستی سفر نه وي، بلکې بیا به هم راځي او دلته چې بشر ضد کارونه ترسره کیږي او قانون تر پښو لاندې کیږي له هغه به پرده پورته کوي او پر واقعیت ولاړ رپورټ به وړاندې کوي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د فرقه ییز اختلاف پر سر په دفی وجنو کې ګڼ شمېر هزارو توکم شیعه مسلمانان هم ووژل شول. د هزاره قوم خلک خوشبینه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د دوی د بیګناه خلکو د وژنو حال هم واخلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال میرمن عاصمه جهانگیر وایي په بلوچستان کې کده هدفي وژنو تر شا حکومتي لاسونه نه وي نو ولی عاملین نه نیول کیږي. دا هر څه چې په بلوچستان کې کیږي یو څه په خپل استخباراتي ادارې کوي او تر شا یې ولاړې دي او دا ډول غیر قانوني وسله والو سازمانونو ملاتړ کوي او یو څه خو حالات د حکومت او دغو استخباراتي ادارو له لاسه وتلي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینای وایي د دوی د ګوند په شمول زرګونه بلوچستان تر ایتم دي او سلګونه وژل شوي دي او لا هم وژل کیږي، خو د پاکستان مرکزی حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. وایي د ملګرو ملتونو پلاوی باید نړۍ ته وښيي چې بلوچستان څنګه د اور په لمبو کې سوځي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ډله چې پاکستان ته راغلي هرکلی ورته وایو. موږ هیله من یو چې بلوچستان ته په راتګ سره به دوی په کوټه کې بند نه ساتل کیږي، بلکې دوی باید د بلوچستان په کونج کونج کې له هغو ټولو متاثره خلکو سره چې صدمه یې لیدلې وویني او له هغو کورنیو سره وویني چې خلک یې ژوندي ورک شوي او تر اوسه یې 480 مړي ترلاسه کړي دي او په نړیواله کچه خلک ترې خبر کړي. د بلوچو د یو بل ملتپال نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي ملګري ملتونه دا توان لري چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي کې مثبت ګامونه پورته کړي، خو وایي شرط دا چې راتلونکی پلاوی د چا تر اغېز لاندې رانشي او د دې ایالت حالات کټ مټ وارزوي. هغوی راغلي دي باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره پر پاکستان فشار راولي چې د بلوچستان د شخړو یوه حل لاره راووځي. هسې د خلکو تښتول او وژل نه یوازې کومه ګټه نه لري، بلکې نور به حالات خراب سي. زه د ملګرو ملتونو د پلاوي د رالېږلو ستاینه کوم. دا به مثبت اغېز ولري ځکه ملګرو ملتونو نړیواله اداره ده او هر ډول تصمیم چې ونیسي هر هیواد یې عملي کولی شي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو پلاوی د جمعې په ورځ کوټې ته راسي او دلته د هدفي وژنو د ورکو بلوڅانو او د هغوی د خرابو موندل شویو مړیو او هر ډول بشر ضد اعمال له نږدې وڅاري او تر هغه وروسته له خپله جانبه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړي.
سو د بارکوال میخیل رپورټ اوریده. اوس هم یو بل رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلنټن وایي د لانجمن ویډیوي فلم په خپرېدلو کې امریکا هیڅ ډول لاس نه لري او دوی دا فلم غندي. د نوموړي ویلي د دې فلم جوړونکو په لوی لاس د مسلمانانو د کرکې د راپارولو هڅه کړې ده، خو د دې په غبرګون کې په امریکایي ډیپلوماټانو باندې برید کول هم ناسم کار دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار احمد تکل رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون وویل چې حکومت یې د دې لانجمن ویډیوي فلم په جوړولو او په انټرنیټ کې د هغه په خپرولو کې هیڅ ونډه نه لري. میرمن کلنټن وویل چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دا فلم بوګنوونکی او د غندنې وړ دی او زیاته یې کړه داسې ښکاري چې د دې کار د عاملانو ډیر ناوړه هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول و. میرمن کلنټن دا یادونه وکړه چې دې ویډیوي فلم ته په تشدد سره ځواب ویل هم هیڅ راز توجه نه لري.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic
دوی په خاص ډول دا یو ناسم کار دی چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پر ضد تشدد ته لمن ووهل شي. د هغه ځای دی چې اصلي هدف یې سوله او په ټوله نړۍ او کلتورونو کې د تفاهم رامنځته کول دي. حکومتونه موظف دي چې د دې ځایونو او خلکو ساتنه وکړي. د میرمن کلنټن له دې وینا وروسته هم په یمن، مصر، لیبیا، سودان، تونس او ایران کې اعتراضي مظاهره وشوي. د مظاهرو تر ټولو لویه قرباني د سه شنبه په ورځ په لیبیا کې هغه مهال وخیسته چې په دې هیواد کې د امریکا سفیر کریستوفر ستيفانز او د سفارت درې کارکونکي ناوخته په بنغازي ښار کې ووژل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په دې ورځ مظاهرچیانو د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د سفارت د ودانې دروازه یې ماته کړه، چې په نتیجه کې پولیس د اوښکې بهون کې ګاز شیندلو او د اوبو شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا مظاهرچیانو د اعتراضونو په درېیمه ورځ له پولیسو سره اخو ډب وکړ. په ایران کې محصلینو د دې فلم پر ضد مظاهره وکړه، خو امریکا په تهران کې سفارت نه لري نو ځکه د پولیسو اضافي ځواکونه د سویس د سفارت مخې ته چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي واستول شول. په عراق کې یوې وسله والې ډلې چې د دې هیواد د جګړې په کلونو کې به پر بهرنیانو حمله کولې ګواښ کړی چې په دې هیواد کې به د امریکا پر ګټو حمله وکړي. په تونس او سودان کې هم پولیسو له اعتراض کوونکو سره نښتې وکړې. امریکا په بنغازی کې د خپل سفیر له وژل کېدو وروسته دوه لوی جنگي بیړۍ او 50 سمندري سرتیري لیبیا ته واستول. امریکایي څېړونکي په دې اړه څېړنه کوي چې خایي القاعده شبکې د بنغازی له مظاهرو څخه د امریکا پر سفیر د حمله لپاره د پردې په توګه کار اخیستې وي.
د احمد تکل رپورت مورید. ایساف ځواکونه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې په سلو کې 350 کمواله راغله ده. په دې اړه زموږ همکار نسیم شفق رپورت لري.
ایساف لا هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اندازه زیاته بولی او وایي چې د روان میلادي کال پیل نه تر اوسه یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا 202 تنه ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مسؤل جنرال راجر نوبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 2% ملکی تلفاتو مسؤل بهرني ځواکونه دي، خو د اندازه په 13 میاشتو کې په سلو کې 350 کمه شوې ده. جنرال نوبل څرګنده کړه ایساف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر کم او د دوی لخوا حتی صفر ته راټیټ شي. د وی د تیر میلادي کال په 9 میاشتو کې د ایساف ځواکونو لخوا 426 ملکی وګړو ته تلفات اوښتي وو او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2594 تنو ته. په روان میلادي کال کې په همدې موده کې د ایساف ځواکونو لخوا 202 او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2409 ملکی کسانو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف د عملیاتي څانګې مسؤل وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لخوا هر ورځ 4 یا 5 پیښې کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان وبلل او څرګنده کړه چې دا تلفات تر ډیره د سړک غاړې د هغو ماينونو په چاودنه کې اوړي چې د په خبره وسلوال مخالفان ښکوي. جنرال راجر نوبل وویل چې دوی خپل پام د هغو وسلوالو مخالفانو زپلو ته اړولای چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک پر غاړه ماينونه ښکوي. دوی وایي په یاد ولرئ چې د ملکی خلکو د وژنې اصلي علت چاودیدونکي مواد دي او د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو تمرکز هم هغه وسلوال مخالفان دي چې دا چاودیدونکي مواد برابر او یا هم د دې ډول حملو پلان جوړوي. د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی تلفات په تیرو کلونو کې یو لوی ستونزه و او له دې عمله د دې هیواد خلکو او حکومت جدي غبرګونونه هم ښودلي وو. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې ځکه کموالی راغلی چې خپلو سرتیرو ته د ملکی خلکو د خوندي کولو په برخه کې د روزنې ورکول زیات کړي او له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې هم دوی د پخوا په پرتله عامو خلکو ته ډیره پاملرنه کوي. څه موده د مخه د ملګرو ملتونو د سازمان په یو راپور کې د ملکی تلفاتو په اړه وویل شول چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 3,090 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان بلل شوي وو، خو وسلوال طالبان سره له دې چې د ایساف ځواکونو د دې چارواکي د تازه څرګندونو په اړه لا تر اوسه سند ویلي، خو د ملګرو ملتونو هغه راپور یې رد او هغه یې له واقعیت څخه لرې بللی و.
د نسیم شفق رپورټ موریده. د کراچۍ په بلدی ټاون کې د سوځیدلې کارخانې په ودانۍ کې د ژغورنې کار پای ته رسیدلی. دا چې د پاکستان په نورو برخو کې کارخانې د وروژنې او نورو څومره وسایلو باندې سنبالې دي او د دغو کارخانو د مزدورانو د خوندي ساتنې په موخه څومره کار کیږي، په دې اړه ورو د ظفر کریمی دا رپورټ.
د مزدورانو د خیرخېګړې دپاره کارکوونکي ډلې پاکستان لیبر پارټۍ مشر ناصر منصور مشال رډیو ته ویلي دي چې ټول پاکستان او په تېره بیا د کراچۍ په کارخانو کې مزدور ته خپل بنیادي حقونه نه دي ترلاسه. دی وایي په پاکستان کې اوس هم د 1944 د کارخانو قانون لاګو دی. په دغه قانون ډېری کارخانهدار عمل نه کوي. 80% کارخانې داسې دي چې هغه د دغې قانون د لاندې بیخي نه دي رجسټر. په کراچۍ کې زیاتره لوی لوی کارخانې په کچا بادیو کې او یا هم د استوګنې په نورو سیمو کې جوړې شوې دي او په ناقانونه توګه خپل کار ترسره کوي. په پاکستان کې 2-3% کارخانې داسې دي چې لږ ډېر سهولتونه پکې مزدورانو ته ترلاسه دي. پاتې 90% کارخانو باره کې به زه دا ووایم چې دا د کارخانو په شکل کې د کیمیکلو بمونه دي. د کارخانو معاینه کول او د مزدورانو د ساتنې په اړه کارونه د مهنت د وزارت ذمهواري وي. د سین صوبې مستفی شوی د مهنت صوبایي وزیر امیر نواب وای د کارخانو د معاینې په لړ کې یاد وزارت ته سیاسي او انتظامی خنډونه مخې ته دي. د مشرف صاحب د حکومت را په دی خوا د مهنت وزارت هر وخت د کارخانو معاینه نشي کولی. اوس وزارت په کال کې یو ځل معاینه کولی شي. څرګنده خبره ده چې کله د وزارت معاینه کوونکي د کارخانې معاینه کوي هلته هر څه سم وي، خو د معاینې وروستو بیا کارخانهدار خپله خوښه چلوي. خو مزدور رهنما ناصر منصور وای د کراچۍ په کارخانو کې هر ورځ 2-3 مزدوران مري او هیڅوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. نوموړی زیاتوي د زیاتره کارخانهدارو د سیاسي ګوندونو او یا هم د بیوروکراټانو سره نږدې اړیکې وي، نو ځکه هغوی ته هیڅوک څه نشي ویلی. د هغه په خبره د سیول ډیفنس، د مزدورانو، د ودانیو، د اوروژنې، د بلدیاتو او نورې محکمې خپل کار نه ترسره کوي او د رشوت اخیستو په بدل کې هغوی کارخانهدارو د پاره کار اسانوي. خو بلې خواته په پاکستان کې د کارخانهدارو د تنظیم چارواکي دغه تورونه ردوي. د سایټ اسوسییشن اف انډستریز مشر عرفان موټن په دې حق لوای
اسپیشلی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جتنی بھی کمپنی ہیں وہ ہم چاہتے بھی اگر ہم چاہیں کہ کیئر نہ کریں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ کمپلائنس کے
کارخانے چ باہر تری مالون لیگل کیگی کہاغوی دا وغواڑی چ پخپلو کارخانو کے ٹول انتظامات پورا نکڑی نو بیا ہم ہاغوی دا سی نشی کولے زکہ چ دا باہر ملکونو کمپنی وقت پ وقت دا کارخانے چ خا دا کروالی سندو نغواڑی نو زکہ کارخانہ دار مجبور وی ہغا پورا کڑی. کدا بلدیا ٹاؤن متاثرہ کارخانے تو وگورو نو ہل تہ ہم دا خطرے پ وقت دا باہر تلو لاری او هغه ته تالی لګول شوی وي. اوس دا چې دغه تالی کله چا اولی لګولی وي او دا د چا ذمواري جوړیږي دا بېله موضوع ده. د هغه په خبره یو کارخانهدار دا هیڅکله نه غواړي چې د هغه کارخانه دې وسوځي او په هغه دې د وژنې کیس هم جوړ شي. په کراچۍ کې د مزدورانو لپاره ځانګړې محکمه یا لیبر کوټ هم کار کوي چې هر ورځ پکې د مزدورانو د حقونو په اړه د کیسونو اورېدنه کیږي. خو مزدور رهنما ناصر منصور وایي زیاتره کارخانو کې داسې مزدوران شتون لري چې د کلونو راهیسې مزدوران دي خو بیا هم د رسمي مزدور په حیث نه دي پیژندل شوي. په پاکستان کې په کارخانو کې د مزدورانو 50-50% مزدوران د کراچۍ په کارخانو کې کار کوي. زمونږ د اندازې تر مخه دلته 93% مزدوران داسې دي چې هغوی رسمي مزدوران هم نه دي حساب. که سباله د مزدور د مالک سره څه لاندې باندې راشي نو هغه مزدور د مالک په ضد محکمې ته هم نشي تللی ځکه چې هغه هلته خپل ځان د کارخانې مزدور نشي ثابتولی. د لیبر کوټ سینیئر وکیل منان باچا وایي د پاکستان د نورو محکمو په شان په دغې عدالتونو کې هم کیسونه حلول ډیره موده غواړي او همدا وجه ده چې مزدوران د کارخانهدارو څخه د خپلو حقونو اخیستو دپاره محکمې تللو ته په اسانه زړه نښه کوي.
یو مسله خو نه ده کنه، یو ځای مسله حل شي بل ځای مسله ونښلي، خو که کله نه چې دا موجوده حکومت راغی نو دې دلته کې حضور قانون بحال کو کاغذ قانون کی جو ہے ہائی کورٹ تعطیل نہ کی گئی بلکہ لیبر اپیل ٹریبونل تک کی گئی، لیبر کورٹ نے مزدور کیس ہوگا کہ اغال تک سرمایہ دار اپیل کے آغاز سے اور کی باغی کی ڈاڈر نہ کہ بیچ دینے کو جمع کرے گا اور تنخواہ اور کہ دانا کہ ڈاڈر نہ کرے گا۔
تمنان بچا په خبره دا تر لسم ترمیم نرستو د مزدورانو د حقونو پاړه د قانون جوړولو وخت سبوتا ورکړل شوې ده، خو بیا هم په دې لړکی د مرکز او سبو ترمنځ تونزې شتون لري او د دې خبرې زیات اغیز د مزدورانو په جون شوې ده۔ ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ۔
د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز اورو د ملیح امیرزاده نه۔
د افغانستان په غزنی ولایت کې په یو ټرافیکی حادثه کې د 500 نه زیات کسان مړ شوي دي۔ په سوات کې د پاکستان پوځ د ترګری لوی هڅې د شندولو ادا کوي۔ د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو قبایلي مشر په ګډون څلور تنه وژلي۔ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یوناما په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدلو غندنه کړې۔ برتانیا وایي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو زیري سرتېري د ټاکل شوي وخت نه مخکې د راوستلو په اړه غور کوي۔ په یمن کې د امریکایي فلم پر د عمل کې مظاهرې شوي دي چې ویل کېږي اسلام سپکاوی پکې شوی دی۔ نن به د ملګرو ملتونو او عرب لیگ مشترک استازی لختر ابراهیمی د شام د ولسمشر او اپوزیشن سره ملاقات کوي او د چین شپک کشته د تنازع کار جزیرو ساحلي سیمو ته وردننه شوی دی۔
ملیحه میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او سم ورزو اسلام آباد ته او د پاکستان د ورسپانو په اداریو کې څه مهم ټکی راغلي دي، کوم موضوعاتو ته کتنه شوې؟ دا ورو د ریاض موسی خیل نه۔
نن که مونږ پاکستانی ورسپانو ته وګورو دی کې اکثر ورسپانو خپل اداري د تیرې نه په ورس کراچي او لاهور کې په دوه کارخانو کې په لګیدلی اور لیکل دي کې آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې په مجموعي توګه د دغه اورونو د لاسا خوښه 300 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوې دي۔ اداري لیکي چې دا قسمه پیښو کې د متاثرینو بچکولو لپاره د سازو سامان کمی او متعلقه ادارو ناقص کارکردګي له وجې هم د مړو شمیر زیاته شوې ده، او د پیښې وروسته حکومت د هر خاندان لپاره 2,00,000 روپو امداد اعلان وکړ پکم چې د متاثره کورنۍ گزاره کېدل ګران دي۔ ادارې لیکي چې حکومت ته نه صرف د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د متاثرینو کورنو ته د امدادي رقم ورکولو نه علاوه د دوی د روزګار بندوبست هم وکړي چې راتلونکو کې د دې خلکو گزاره وشي۔ د دې نه علاوه حکومت ته د اور وجلو لپاره چې کم ضروري ساز سامان دي د هغې هم بندوبست وکړي چې ورسره به په راتلونکو کې دا قسمه پیښو کې کم نه کم مالی او ځاني زیان کیږي۔ د غننګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې هر څوک د بازي حل لخوا دا غوښتنه کیږي چې د کراچۍ کارخانه مالک د دې هر څه ذمہ‌وار دی او باید چې هغه وجل شوی او جوبلو کسانو ته معاوضه ورکړي او د هغه د کارخانه لیسنس دې هم منسوخ کړي شي۔ اداري وایي چې د دې سره سره قانون نافذونکې ادارې هم ذمہ‌وار دي چې د لیسنس ورکولو په وخت د کارخانه سہولیات ولې نه وکړي۔ خو تر ټولو اهمه خبره چې نن سبا د هر تن په خوله ده هغه دا ده چې پیښه کې د کلنګ اخستونکو او ځمکه قبضه کوونکو کسانو لاس دی، او څنګه چې د کارخانه مالک هم دغه خبره کوي نو باید چې د دې خبرې هم پوره پوره پلټنې وشي او موارو تا ورسیدی شي۔ اداري اخره کوي چې قانون نافذونکو ادارو لا د داسې خلکو په ضد کوټلي ګامونه اخستل پکار دي ځکه چې د دوی د لاسه اکثر بې ګناه خلک وجل کیږي، او د کراچۍ پیښه کې هم سکم 300 کسان وجل شو۔ او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پېښور خار کې په ناقانونه توګه میش یو شمیر افغان کډوال نیول شوی دي، او دوی په دغه جرم کې جیل ته ولېګل او دارنګ به ډیر زر دا کسان واپس افغانستان ته ولېګل شي۔ اداري وایي چې پېښور کې په لکونو غیر قانونه افغانان میش دي، او دا خبره اوس د چانه پټه نه ده، خو دا خبره د اطمینان او تسلی وړ ده چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې به دا ټول افغانان واپس ولېګل شي، او دا به ډېره ښه وي چې حکومت دې لړکې د اوس نه افغان کاروباریانو ته خبرداري ورکړي چې هغوی خپل کار بارونه راټول کړي او نوټس ورته ورکړي شي چې دوی به خامخا په دسمبر کې ستنولي شي۔ اداري زیاتوي چې کم افغانان پاکستان کې پاتې کېدل غواړي نو باید چې حکومت په دې تجویز عمل وکړي چې هغه افغانان بدل ته پاتې کیږي چې په خپل کاروبار کې کم یو پاکستانی شریک کړي، نو په داسې صورتحال کې د ورته دلته د پاتې کېدو اجازه ورکړي، او د دې سره سره دا هم باوري کړي شي چې دوی سره په نوکرانو کې به 50% پاکستانیان وي، نو دا شن به یو طرف ته بیروزګاری کې کمی راشي او بل خوا به د پاکستان معیشت ته هم و دورسی۔
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات۔
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د فارن پالیسی مجلې او ګارډین ورځپاڼې نامو درته دوه مقالې غوره کړې دي. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د طالبانو خلاف پاسونونو ته کتنه کړې ده. بل پلو برطانوي ورځپاڼه ګارډین بیا د پاکستان په دوه لویو ښارونو لاهور او کراچۍ کې په کارخانو کې د اور لګیدنې پیښو ته کتنه کوي. اورو په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نه.
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ډیوډ ایچ یانګ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر دا مهال دا معلومه نه ده چې د تیرو وختونو په پرتله په دې تیر سپرلي کې ولې افغانانو د طالبانو پر ضد مزاحمت زیات کړی دی. کېدای شي ځکه چې طالبان د دې نه خبر دي چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دغه هیواد نه د وتو بهیر ته رو رو نږدې کیږي، نو ځکه د معمول برخلاف خپلې بې ځایه غوښتنې نورې زیاتې کړې، او یا ځکه چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د کمېدو له وجې افغانانو سره د خپل امنیت فکر زیات شوی دی. لیکوال ډیوډ یانګ لیکي چې دا دواړه تشریحات ډېر ساده دي، ځکه چې په افغانستان کې د ولسی پاسونونو بهیر هم دې طرف ته اشاره کوي. سکه هم دغه پاسونونه دا مهال په وړه پیمانه دي، او چرته چې دا پاسونونه کیږي عملونه یې مقامي او لوبغاړي هم ځای دي، خو بیا هم د طالبانو په اړه د افغانانو په پخوانی سوچ کې بدلون طرف ته اشاره کوي. لیکوال زیاتوي چې سکه هم طالبان مضبوط دي، خو افغان او امریکایي چارواکي غواړي چې د طالبانو پیاوړتیا په دغو وړو وړو پاسونونو ووهي. خود امریکایي او افغان چارواکو لپاره دا هم ممکنه نه ده چې د دغو ټولو ولسی پاسونونو تر اوږدې مودې پورې ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی سره هم دومره وسایل نشته. کابل لګیا دی په بیلابیلو طریقو غور کوي، خو چارواکي دې سوچ هم اغېستي چې په راتلونکو کې تر څومره مودې پورې دغه پاسونونه په پام کې ساتلی شي. لکه د مثال په توګه دوی خپل قیمتي وسایل د یو داسې پاسون په شا ودروي چې د حکومت وفادار او په ولس کې جرړې نه لري، او که د یو داسې پاسون چې په مستقبل کې د طالبانو پر ضد په ډیر قوت سره جنګ وکړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان په دوه لویو ښارونو کې په کارخانو کې د اور لګیدو له امله د 300 نه زیات کسان وژل شول، چې الزام یې د دغو کارخانو په ناکاره ودانو، بندو کړکو او د قانوني بنیادي ژغورندو یا سهولیاتو په نشتوالي لګول کیږي. ورځپاڼه د ژغورونکو ادارو د کارکوونکو له خولې لیکي چې د دغه کارخانو ودانۍ داسې جوړې وي لکه د مرګ دامونه، او هغه کسان چې په دغو ودانو کې دننه وو د اور لګیدو نه پس ورته د تیښتې لار ملاو نه شوه، او دغه ټول په دغو ودانو کې دننه د لوګي او زهرجنو ګیسونو له امله مړه شول. ورځپاڼه دیاتوي چې د دغو دواړو غمیزو له وجې به اوس په دغه هیواد کې ټوله توجه د جامو او رختونو جوړولو په هغو کارخانو مرکوزه شي چې مزدوري پکې کمه او کارخانه دارو ته د برآمداتو له وجې ښه ډېره ګټه ترلاسه کیږي.
د پاکستان د پخوانی وزیر حمید الله خان افریدی په مشرۍ کې د قبایلی هغه مشرانو چې د پاکستان د تعلق د پاکستان د قبایلی سیمو سره دی او د پاکستان د پارلمان غړي دي، پیګا د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره کتل دي او د قبایلی سیمو کې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. همدارنګ د هغو پښتنو په اړه هم ورسره خبرې شوې چې په خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي، تعلق د قبایلی سیمو سره دی او ژوند یې په ستونزو کې ګیر دی. زموږ همکار سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
پخوانی د ماحولیات او وفاقی وزیر حمید الله جان افریدی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د منتخب غړو یوې ډلې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره اسلام آباد ایوان صدر کې ملاقات کړی دی، چې پکې په فاټا کې پروانو ترقیاتی کارونو او د قبایلو په مسلو خبرې اترې وکړې. د ملاقات پر مهال خلیجی ملکونو کې د کار روزګار لپاره تل قبایلو په چارو هم خبرې وشوې او ډلې د هغوی ستونزې ولسمشر ته په وړاندې کېښوې. د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کې د فاټا مهم ستونزې راوچتې کړې، چې پکې د امنیت مسله او د غرنګ په خلیج کې د فاټا د اوسیدونکو مسلې شامل وي. د اووی
د فاټا چې کوم د سو کالو نه موجوده حالات دي، دا انتهایی تشویشناک دي. پاغه کې د ترقۍ د کارونو او د امن او امان ډېرې سنگینې مسلې دي، او دا زمونږ د صدر صاحب سره د هغه میټینګونو تسلسل وو کم چې مونږ مخکې هم د دې سره په دې سلسلو کې کړی دي. په دې کې زمونږ د ټولو نه بنیادی خبره هغه ته د امن او امان په قبایلو کې د موجوده حالات وو.
د غرنګ چې مشال ریډیو په دوبۍ کې میشت د قبایلی سیمو اوسیدونکو نه د دې ملاقاتونو په اړه وپوښتل چې تاسو څومره هیله لرئ چې تاسو ستونزې به هوارې شي، نو د دې په جواب کې دوبۍ کې د پښتنو یو مشر خیال زمان او رغزی صداسي وي.
پاکستان جوړ شو درشته تک
کیږي خو نن پر د فټه خلکو غم چنه دی کړی. یو مسله نه ده، یو د پاسپورټ مسله نه ده، غټه خبره ده چې په مو وطن کې نشته. په فټه کې څو پورې ایجوکیشن عام شوی نه چې څو پورې ته په مین سیم کې نوی راغلی. 15 کاله وشو زه په نامې آزاد نه، خو زه اوس هم غلام یم. چې کوم ملک بجلی نه وي، اوبه نه وي، سړک نه وي، سکول نه وي، هسپتال نه وي، سیولایزیشن نه وي، اب څه ترقی اوس کولی نه شي. مو هیڅ څوک نشته تپوس والا، د فټه مشران څوک دي؟
یو بل تن نور محمد اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې کله هم زمونږ مشران دوبۍ ته راغلي نو موږ ورته دا مسلې مخته کې خو دي، خو پاکستان ته د تلو سره د دوی نه دا ټول ارسه ایر وی. د خپلو مسلو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
چې پاسپورت جمع کو اول خو مونږ فیسونه ډبل واخلي چې ارجنټ به ته پاسپورت جوړ کو، خو بیا ډېر ریزرس پاسپورتونه پرتی وی راځي نه. یو څه وخت یې هغه شو پاسپورت جوړول چې پښتون به وکړو، ورته ویلو چې ته افغانۍ یې، خو چې بلوچ به وته چې ته ایرانۍ یې. بس صرف لکه دغه پاکستانیان صرف پنجابیان وو. بس دو دې ځکه چې څه وخت هغه شي اول پاسپورت ټوکن ورکړي، بیا هغه نه پاس پروسس شروع شي، آخر چې دستخط کېږي نو بیا ورته ویل چې 13 نمبر کاونټر راشه، 13 نمبر کې ټي ټي ایس ولې دي، لکه کوریر سرویس ته هغه کوریر سرویس 15 درهم 10 درهم چارجینګ کوي، بالکل لکه لوټ مار ده.
د نور محمد اپریدي په وینا چې دلته د دوی بچو ته په اسکولونو کې د داخلو په وخت هم یو شمېر ستونزې ورپېښې وي، او ځینې وختونو کې د داسې کاغذونو غوښتنه کېږي چې هغه د سره د دوی سره نه وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم د قبایلی سیمو په اړه یو رپورټ. پېښور پوهنتون کې د قبایلی سیمو د زده کړې مرکز فټ اسټډي سنټر او د قبایلو د تجارت مرکز ټرایبل چیمبر اف کامرس ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی چې تر مخې به قبایلي زده کوونکو ته په مختلفو اقتصادي ادارو کې کار او ټریننګ ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو د فرخندی وزیر نه.
پېښور پوهنتون او د قبایلی سیمو د فاټا چیمبر اف کامرس تر روانو 15 کالو لپاره یو لوازنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به زده کوونکي کولی شي په ټرایبل چیمبر اف کامرس او یا نورو اقتصادي ادارو کې کار وکړي. په لومړو کې به د بی بی اے او ایم بی اے د هر ایجنسۍ یو یو زده کوونکي ته دا سهولت ورکړل کیږي، او هغه به په ټرایبل چیمبر کې د یو ریسرچ افسر په توګه کار کوي چې وروسته به دغه عمل غځولی شي. د دې لوازنامې تر مخه به د پېښور پوهنتون په مختلفو شعبو کې د روان کال نه د قبایلي سیمو د زده کوونکو شمېره هم زیاتولی شي، چې دا شان د دغه سیمو ځوانان هم د وړاندې تعلیم حاصلولو په لړ کې اسانتیاوې ولري. د فاټا سټډي سنټر مشر ډاکټر اعجاز خان د دغې لوسنامې په اړه مشال ریډیو ته وایي
مختلف معاملو کې یو مونږ ته پته لګي چې هیڅ ضرورتونه دي ډایرکټ په پته لګي، او مونږ شو هدا پوره پوره کول دا چې هغه مونږ ډیمان کول شي، او سر او مونږ په یو فیسیلیټي راکړي راځي خبر راکړي چې په مونږ په پاتا کې مختلف ځای کې ریسرچ په مونږ کوي دا وګي ای به مدد راکړي. نو دا مونږ سره یو بل سره د تعاون یو دا پېښور او د
د قبایلی سیمو د چیمبر او د پېښور پوهنتون د فاټا سټډي سنټر سیل د دغه لوسنامې تر مخه به اوس په تجارت، ټولنیز، سیاسي چارو، جینډر او جیولوجیکل شعبو کې هم د زده کوونکو سره مرستې کولی شي، او په ګډه به سیمینار، ورکشاپ او داسې د روزنې نور پروګرامونه ترتیبوي. د فاټا سټډي سنټر چې په دې وروستو کې په دې مقصد جوړ شوی چې د قبایلی سیمو د وسایلو په اړه زده کوونکو سره معلومات شریک کړي، مشر ډاکټر اجازي وایي د دې لوسنامې ګټه به د فاټا ولسته هم رسیږي.
دې فائدې به د فاټا عام خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکر ته وي، هغې تجارتي انسان ته وي، هغې زمیندار ته وي، د فاټا ایڈمنسٹریشن ته وي. فاټا کا متعلق به مختلف ریسرچ کیږي، نو هغه خلکو ته ٹریننگ پروگرام دی، هغه دینه علاوه ریسرچ وي، حکومت په اړه وي چې پالیسی څنګه جوړوي، هغې لپاره ریسرچ شوی انډیپینډنٹ مودی فائدے بجے اور آل دی فاٹا عوام ترسی صرف سٹوڈنٹان اگر یہ ہوگی سیگمنٹ دے
دا دے سرا سرا با پی خبر پوہنتون دا ٹرائبل چیمبر آف کامرس دا کارکون کو لپارا وارا تربیتی کورسون ہم جوڑا بی چے پکے با حاغوی تا دا مینجمنٹ تکنیکی او داشان دا نورو انتظامی کارون پا اڑا خودنی کی گی.
تاسو زمونږ د همکار رپورت اوریدو. بیا هم د قبایلی سیمو په اړه رپورت دی، او هغه دا چې په قبایلی سیمو کې د جنگونو لامل حکومت په تګ راتګ کې په ځینو سیمو کې بندیز لګولی او چې لامل د خلکو په کاروبار باندې اغیز پرېوته. حکومت اوس دغه بندیز لرې کړی، دا چې اوس څه صورتحال دی ورزو سیمې ته، او زمونږ د همکار رالیږلی رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنگ په وجه د پاکستان وفاقي حکومت په دا سیمه کښې په سرکاري ملازمتونو ه بندیز لګولی و. څو ورځې کېږي چې حکومت د دې بندیز لره کولو فیصله وکړله. د بندیز په وجه په قبایلون څه اثرات پرېوتل او دا وخت چې بندیز لرې شه قبایلون څه محسوسوي او په دغه حوالې سره کومې غوښتنې لري؟ د سویلي وزیرستان دوه قبایلون ملک سید محمد ایڈوکیٹ او محمد خلیل مسعود ویایی.
ملک سید محمد ایڈوکیٹ سید خبره کوم دا درې څلور کاله مخته چې کوم بین الاقوامي افات په فاټا باندې ولوېده دغه د میش په ځوانانو باندې ډېر منفي اثرات وچول. هغه شه یو مقامي خلک روزګار کوو روزګار پیدا کول ډېر ورته مشکل شول. حکومت په ملازمتنه د میش باندې پابندي ولګوله. د هغه سره میش لیکه پړانو جوان چې کوم دا هم بېروزګاره شو. ویس میش د حکومت ډېره شکریا ادا کوي چې دغه بلیم یې لرې کړ او دغه په چلو په قبایلي لګم د ډېر شا سره یې پابند.
د مونوم محمد خلیل خان دی کوم حالات روغلل پرېشنۍ د وجه نه د جنګې د وجه نه دا ته خلک اس هم بېروزګاره وو دغه سره نور هم ډېر زیات بېروزګاره شو. د بدقسمتۍ نه حکومت په ملازمتۍ نه باندې هم پابندۍ ولګولې. ویس څه وخت حکومت د دغه نه پابندۍ چګې کړلې دا ډېر ښه قدم وخستلی او دغه نو خلکو ته ډېر ښه موقع میلاو چې کوم ځوانون دولته بېروزګاره وي هغه اوس په روزګار شي او مثبت سرګرمۍ باندې ولګیا شي دغه علاقې د پرو دغه ډېر ښه نتیجې راووځي.
په دغه لړکښې د قطبي قبایلي سیمو او بلوچستان د پاره د سینټ قائمه کمیټه ستر مشر مولانا محمد صالح شاه قریشي مشال ریجو ته په دا رنګ وږغېده.
حکومت چې کوم په فاټا کښې په ملازمت کښې باندې پابندۍ لګولې وې اوس خو د هغې غندنه اول کړي اوسې کوي خو اوسې ملازمتۍ نه پابندۍ لرې کړې. د حکومت شکریا ده کوي دا څه وسول ځکه قبایل غریب پسمنده مجبور خل دی او دا میز د حکومت نه مطالبه ده چې دکینه پابندۍ لرې کړې دا ملازمتۍ نه دا په میرټ باندې وي دا د په معیار باندې وي د حقدارۍ کوم ثبوت ورې کېږي.
قبایلون د وفاقي حکومت دا فیصله ګډه مانی خو ورسره دا غوښتنه ه کوي چې وفاقي حکومت خپله دا فیصله د فایلونو د چکرونو او نوښتیانه هم وژغوري.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ خلک وایي چې دغلته اوس هم ګڼ شمېر چیک پوسټونه شتون لري او د تلاشیو او بدامنیو له ویرې د ځایي دوکاندارانو او کاروباریانو کار روزګار خراب شوی دی. دوی وایي چې بازارونو ته خلک نه راوځي او اکثره خلکو خپل کورونه هم پرېښی دي. په دې اړه اورو زموږ د بل همکاردار لګر رپورټ.
په باجوړ ایجنسۍ کې د طالب وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته خو ختمه شوې ولې د ځایي کاروباریانو په وینا د هغوی روزګارونو ته یې ډېر زیات زیان رسولی. په باجوړ ایجنسۍ کې د ښار هیډکوارټر نه پسته دوه لوی بازارونه چې پشت سلارځۍ او عنایت کلی په مومندو کې جوړ دي په دغې هم اثر غورځېدلی. د ښار هیډکوارټر په کوچي مارکېټ کې د جامو خرڅوونکي او دوکاندار ناصر خان وایي لقمان نومې یو بل تن چې د پیزارونو لوی دکان لري او د سلارځۍ مامندو او نوګۍ نورو سیمو ته مالونه لیږي هغه وویل د هغوی په مارکیټ کې په لکه روپۍ بندې شوي او د څو ورځو راهسې خو بازارونه بیخي شاړ دي. په سلارځۍ سیمه کې د اوړو او نور خوراکي شیان خرڅوونکي دکاندار عبدالروف خان مشال ریډیو ته هم د خپل روزګار په اړه وویل. او په شنګس مارکیټ کې د عامو سوداګانو خرڅوونکي دکاندار قادر خان وایي د باجوړ چې په کومه سیمه کې هم څه پېښه وشي نو د ښار هیډکوارټر بازار نه علاوه نورو بازارونو ته زور ورسي.
پیسې دوباره بندې کړو خو دې مکه چېرته دا چې هغه حالات را شي نو زمونږ سره بیا هغه پیسې لکه څنګه خو د دوکاندار کومه سرمایه دوکان کې پرته وي نو په دې حالاتو کې مونږ نه شو کولای خپله سرمایه د دوکان کې بنده کړو لکه هغومره مطمئن مونږ نه یو.
او لدی ورستو مودا پولیټیکل انتظامیا سره هم رابطه وکړه خو څه جواب نشو میلاو. ولی د لیویس فورس د چارواکو په وینا هر څوک په سیمه کې د تلاشیان اخستو په دوران ولست ستونزي ورپیخې دي، خو دا هم د ولست د حفاظت لپاره کولای شي.
تاسو زمونږ د همکار په ریپورت کې واوریدل چې په باجوړ کې خلک د کوم ستونزو سره مخامخ دي. دا مشال ریډیو ده چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټه خبرونه کوي. په دغه خبرونو کې تاسو تفریحي خبرونه هم اوري، او که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په مشال ریډیو .com کې تاسو زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم درشي به هم اوریدل شي. کوم سره اړیکه ټینګول غواړئ، زمونږ په خبرونو کوم تبصره کول غواړئ، سم مشوره راکول غواړئ، سنیوه کلره په 00422 نمبر باندې تاسو مونږ ته ټلیفون کولای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
د خوست د درې ولسوالیو قومي مشرانو د مدني ټولنو فعالینو او ځایي خلکو د ویستر غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ګردي سړک د جوړېدو په اړه د جدي اقدامات وکړي. خلکو ویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به پر مظاهرو لاس پورې کړي، خو حکومتي چارواکي وایي د دې سړک د جوړونې لپاره جیولوژیکي تحقیقات بشپړ شوي نه دي، خو ډاډ هم ورکوي چې په څو میاشتو کې به د دې سړک د رغونې کار پیل شي. په همدې اړه له خوست نه زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ او دوه منده ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او سیموالو د وی پراخې غونډې په ترڅ کې له مرکزی حکومت څخه د خوست ګردې سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د یاد سړک جوړېدنه د خلکو ستره غوښتنه وبلله او ګواښ وکړ که چیرې تر دې زیات حکومت په دې اړه بې توپیره پاتې شي نو په لاریونونو او مظاهرو به لاس پورې کړي.
اجنډا دا وه چې دغه سړک ډېرې زنډه پوته شه، دا باید جوړ شي. په اولین قدم کې موږ سړک نه غواړي چې دا ورته جوړ کړي.
حاجي شیرنواز خان، سړک باید په اول قدم کې جوړ شي. لکه څنګه چې مخکې چا کورونه کړي دي، موږ دنه کلک مه ملاتړ کړي، موږ به د خپل وطن مرګ د پاکي ملاتړ بېنده کړي.
خوست ګردې سړک چې څه د پاسه 100 کیلومتره اوږدوالی لري، په تېرو اوو کلونو کې په جوړېدو خال خال کار شوی، ولی تر اوسه هم په 5 کې 3 برخې خام او بیکاره دی. دا چې د یاد سړک د اساسي رغونې پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي او تر اوسه حکومت ولې نه دی توانېدلی چې د خوست ګردې سړک کریړ او پوخ کړي، په اړه مو د خوست د ټولګټو چارو رئیس نظر اخیستی. نوموړی وایي،
یو علت دغه و چې دوی اساسي تحقیقات د دې پوره نه و کړي، یعنې د دې پوره جیولوژیکي تحقیقات په کور د امکان لري هغه جیولوژیکي تحقیقات نه وي کړي، او بل علت دا و چې دوی فرضاً ډېرې پیسې امکان لري په امنیت نه مصرف کړي. یوه نیمه میاشت مخکې د
یادونی ور ده څو ورځې وړاندې د خوست ګردې سړک د پخېدو غوښتنه د خوست ځوانانو مدني ټولنې او ولایتي شورا استازیو په پلازمینه کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په جدیت مطرح کړه، خو خلک یې د عملي کېدو په اړه شکمن دي. نجیب الله لوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال راډیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوس هم یو کلتوري رپورټ. د موسیقي په آلاتو کې تبله داسې یو آله ده چې له باجې، رباب، ستار او یو شمېر نورو آلو سره خوندور سازونه جوړوي. که څه هم د موسیقي آلات ننګرهار ته له پاکستان څخه راوړل کېږي، خو په جلال آباد کې داسې یو تن هم شته چې عمر یې 83 کلونه اوړي، خو د تبلې جوړولو هنر یې زده دی. له همدې هنرمند سره د مشال لیډیو همکار باز محمد عابد خبرې کړي او یو راپور یې پې چمتو کړی دی.
سره له دې چې د ننګرهار سندرغاړي د موسیقۍ آلات لکه تبلا، ارمونا او رباب د پاکستان له پنجاب څخه راوړي، خو په جلال آباد ښار کې یو تن داسې هم شته چې همدلته تبلې جوړوي او د هنرمندانو اړتیاوې رفع کوي. دا چې دی عمر خوړلي بابا د تبلې د جوړولو هنر چیرته زده کړی، دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
ولایت ننګرهار
دا سبب چې موږ ماغه تراغلی په خاور ندلته لاس کاله بکیږي چې موږ دا جوړو دلو کوو سامان ورته دلاور نه راوړو او نور مرامت خپل کوو دا موږ سبب د خپل جماعت بلد نه په خاور کې یاد په خپل هم یاد کړی چې چا شاګرد نه یې
خو هم په جلال آباد کې د تبلیغ جوړولو استادکارانو خمیر زمان بابا وای چې وز د تبلیغ جوړولو کار یوازې د تپاتې دی
د ستار استاد کولو هغه زئی په سسترونه هغه پری خودلو د ځلته زما خو کې ملنګ نمیږي د پچیر اگاند هغه دا کار کولو هغه د سې لک ضرر پکې ټکنه شو نو نیسی کوله نو دا کار مونږ تپات
د چله دوه وروسته به د تبلیغ جوړولو کار په جلال آباد کې دوام عمومي او کسنګ د پښتنې ته استاد میر زمان دارنګ جواب راکړ
د سوالو اړه مشمانان دي د دې زمونږ دی اقدمه زو د کچته وطن پهالو او دایمن غدا کسب چلیدلو خو مزدوری دا کوي
ما
سره وس په لاله د نور زمان دا نو زمونږ زې پسوی په خپل د کیا غس بار مار ټول په سره خسته او بل د حضرت میږي چې به دا مونږ سره لکه شاګرد په حساب باندې کار کوي او ولا استاد سو نه لا
کله چې مول استاد میر زمان څخه د تبلیغ غولو غوښتنه وکړه هغه خپل شاګرد نور زمان ته اشاره وکړه او هغه ورته لستونی را بډ وهل استاد میر زمان وای چې هنرمندان ورته د هر قسم تبلیغ جوړولو پرمایش ورکړي دی او د شاګردانی جوړولای شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو دا باز محمد عابد رپورټ اوریدل چې په جلال آباد کې د یو تبله جوړونکو او تبله غږونکو سره مرکه کړې و له همدې سره د رپورټونو لمن رانغاړو او دومره وخت مو تاسو د پارس پمول چې تاسو د خبرونې په وروستیو شیبو کې د بختیار خټک په واسه کې یو سارو کې ووري د دین خوان وخت له نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامان
پرلی نخیخ کرا شوی او پہر پولا کی بنگڑی ماچوی دینا لیلا رو رو کی دا قدمو نا لیلا اشارتو نا اور آتا مکڑا اشارتو نا اور آتا مکڑا اوزدی پلی غوبنو ڈیر تیرو تے اما هر قسم وی زما دستا پسر قسم وی چی پشوان دل تن ن تو بکاو مالیلا رو رو کی دا قدم نالیلا زما دیار داسی خندا دا او زما دیار داسی خندا دا دل سو کالو مر ور پخلا کوی نالیلا قدم نالیلا چنا ساپی مخیل راغلا چنا ساپی مخیل راغلا سلوی نشتا پا منگل خلا پٹوی نالیلا رو رو کی دا قدم نالیلا